کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د واشنگتن نه د امریکا غږ لومړی سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. نن د سوریا وایي 21مه ده. د دې ساعت خبرونه ویان سید سلیمان شاه. یو لړپړی امریکایي مامور ویلي دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د مکسیکو سره د امریکا په ګډه پوله باندې د دیوال د جوړولو په منظور شپږ سوه څلور میلیونه ډالر چې پینټاګان د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو او تمویلولو په خاطر ساتلو مصرف کړي. د امریکا د دفاع د وزارت د دغه دیوال د جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړې ده. د رویټرز اژانس وایي چې د دفاع د وزارت سرپرست پاټریک شاناهان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دا بودیجه به د افغانستان د پیسو په شمول د پینټاګان د ذخیره شویو پیسو او نورو منابعو نه تامین شي. جمهور رئیس اشرف غنی خبرداری ورکړی وو چې د امریکا د پوځي مرستو د بندېدو په صورت کې به د افغانستان امنیتي ځواکونه له شپږو میاشتو نه زیات دوام ونه کړي. د مهاجرت نړیواله اداره یا آی او ایم وای چې ایران په تیرو څلورو میاشتو کې له هغه هیواد نه او هم پاکستان 1,68,000 او 1,80,000 افغانان شړلی دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل تازه رپورټ کې ویلی دي چې 1,05,000 او 225 مهاجرین له ایران ایستل شوي دي او په دغه موده کې 8,819 افغانان له پاکستان ستان شوي دي چې د جملې نه 6,938 کسان په خپله خوښه او نور په زور ایستل شوي دي. دا واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې امریکایي مقاماتو د امریکا پر تجارتي کښتیو باندې د ایراني ځواکونو د حملو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی، د ایران یو لړپړی مذهبي مشر ګواښ وکړ چې ایران به د نوموړي په وینا د یو توغندې په وارولو سره د فارس په خلیج کې د امریکا د سمندري پوځ بیړۍ تباه کړي. په عین وخت کې د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي چې متحده ایالاتو له ایران سره د احتمالي جنگ په صورت کې د خپلو عربي متحدینو د ساتلو په خاطر منځني ختیځ ته د پیټریاټ دافیاوا توغندي لیږلي دي. کله چې خبریالانو د جمعې په ورځ په دې اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل: مونږ معلومات لرو چې د ایران له طرفه مونږ ته ډول ډول ګواښونه متوجه یو. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د هوایي ځواکونو B-25 بمبارتمان الوتکې هم د فارس په خلیج کې د ایران د یو احتمالي ګواښ د شنډولو لپاره په قطر کې د پنجشنبې په شپه د هغه هیواد د العدید هوایي اډې ته ورسېدې. د امریکا د هوایي پوځ د مامورانو په وینا نورې جنګي الوتکې به هم د آسیا په جنوبي لویدیځ کې په یو ناڅرګند ځای کې ښکته شي. امریکا د قطر نه علاوه په متحده عربي امارات او بحرین کې هم پوځي اډې لري. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ابراهام لینکن الوتکې وړونکي جنگي بیړۍ هم د مدیترانې د سمندرګي له لارې د فارس خلیج ته د حرکت په حال کې ده. د ای پی خبري اژانس د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د پاکستان د بلوچستان په ناقراره صوبه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې درې پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د پولیسو مامور ویل چې عسکر د هرنایي په سیمه کې د وسلوالو حمله کوونکو لخوا د ډبرو سکرو د یوه کان د دوو کارکوونکو د وژلو په تعقیب سیمې ته روان وو چې موټر یې په ماین برابر شو. سمدستي لاکومې ډلې د دې بریدونو ادعا نه ده کړې، خو بلوڅ وسلوال د پاکستان د پوسټ په خلاف په بلوچستان کې په جنگ اخته دي. د لیبیا ساحلي ساتونکو د مدیترانې په سمندرګي کې 243 غیر قانوني مهاجرین چې په دوو ربړي کښتیو کې ناستو په اوبو کې له ډوبېدو نه ژغورلي دي. دغه خلک چې د عربي او افریقایي هیوادونو اتباعو غوښتلی چې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي. له بلې خوا د لیبیا د ګاونډي هیواد تونس چارواکي هم وایي چې لږ تر لږه 70 غیر قانوني مهاجرین چې اروپا ته روانو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د تونس دولتي اژانس ویلي دي چې ساحلي ګاډ 14 کسه ژوندي وژغورل. او ټاکل شوی ده چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او نورو روسی چارواکو سره ملاقات په غرض هغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا خارجه وزیر به د روسیې د مشرانو سره د ایران، وینزویلا او یوکرین د بحرانونو په سر د راپورته شویو اختلافاتو په اړه په تفصیل خبرې وکړي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو اوس براسو دې مرکې ته چې د امریکا معتبرې ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي، طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي موسسې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوها کې د امریکا له مرکچي پلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. دا چې سوی برید امریکایانو ته چې د طالبانو سره د سولې په خبرو بوخت دي څه ډول پیغام رسوي؟ د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
تر ډیره بریده پورې دا یو شی باید موږ تاسو ته وضاحت موجود اوسیږي چې په افغانستان کې روان مذاکراتي بهیر یو غیر رسمي جوړښت دار چې دی چې مذاکره او جګړه به په عین مهال روانه وي، او دا داسې کومه نوې طریقه د مذاکرې نه ده. د نمخ کې هم موږ دغه ډول مذاکرو بیلګې لرو. نو جګړه په خپل ځای روانه ده، سولې بحث په خپل ځای. اساسي لامل دا دی چې تر اوسه پورې د جګړې اړخونه سل په سل باور لري چې دا د سولې بهیر به حتما هغه پایله وړاندې کوي چې په پای کې به جګړه ودرېږي او سیاسي بهیر به پیل کیږي. که څه هم دا دفتر دومره ډېر حساس نه و، تر ډېره حده پورې مدني ټولنو سره کار کوي او ډیموکراسي په ترویج باندې کار کوي، خو په یو ایس ایډ په مرسته باندې چلیږي. او په دې باندې حمله دوه دلیل دي. یو اساسي دلیل دا دی چې طالبان غواړي چې دا په اثبات ورسوي امریکایانو ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی اوس هم د جګړې په میدان همدومره پیاوړي دي لکه پخوا چې وو. او دویم دلیل دا دی چې د طالبانو په لیکو کې هم داسې افراد شته چې هغوی تر ډېره حده پورې د سولې د بهیر طرفدار نه دي او غواړي چې په داسې حساسو نقطو باندې حمله وکړي. یعنې حتمي نه ده چې دلته دغسې سپېښ وي، خو زما تحلیل دا دی چې هلته هم بعضې افراد شته چې د سولې د بهیر ملاتړی نه دي او غواړي دا پروسه مختل کړي. نو دویم ګام کېدی شي، سړی ویلی شي چې کېدی شي دا هغه افرادو کار وي د طالبانو تر منځ چې نه غواړي سولې بهیر مخته لاړ شي.
نو که داسې د سولې په یو داسې بې باوره حالت کې د روانو هڅو نه د څه ډول یا څه رقم نتیجې هیله کېدی شي؟
تر اوسه پورې خو چې لیدل کېږي، تر ډېره حده پورې بهیر کمې ځانګړې پایلې نه دي وړاندې کړي. او د سولې بهیرونه دي همداسې چې د باور د مراحل او کچې فرق کوي. د اوس دپاره دواړه اړخونه یوازینی باور یې دا دی چې موږ مذاکرې ته سره کینو او نیت شته چې خبرې وکړو. په دې باندې باور درلودل چې یو بل به قانع کړی شو دا پروسه به مخته لاړه شي. سلسله تر اوسه پورې هغه مرحلې ته موږ نه یو رسېدلي. نو بې له شکه چې باورونه لا خام دي. د دې دپاره چې باورونه پاخه شي، ضرورت دا دی چې دغه د مذاکرې بهیر پایلې یو څه راڅرګندې شي. له بده مرغه موږ ګورو چې هر وارې د شپږمه دوره ده چې مذاکرات کم پړاو پای ته رسیږي، نو ویل کېږي چې موږ خوشبینه یو خو کانکریټ پرمختګ مو نه دی کړی. چې دغه خپله په ځان کې یو نوه ستونزه ایجاد کړې ده د باورونو د راوستو په لړ کې.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو امریکایي مبصرینو له قوله لیکلي دي چې د افغانستان په وړاندې ځینې جدي ګواښونه شته چې د سولې په تړون لاسلیکولو سره په معجزوي ډول دا د منځه نه ځي. نو اوس د سولې د تګلارې د پرمختګ سره راتلونکي دپاره څه رقم پلان کولی شي چې پایداره سوله په افغانستان کې تضمین کړي؟
ګوري، د افغانستان کړکیچ په درې اړخونو باندې کار ته ضرورت لري. یو اساسي اړخوند دا د طالبانو او د امریکا او د افغانستان حکومت مذاکره ده چې د دې مثبتې پایلې راووځي او دا غټه کتله چې په جګړه کې بوخت ده دا سیاسي بهیر ته راداخله شي. دویمه برخه هغه نورې مسلح ډلې دي چې یا د داعش تر نامه یا نورو بېلابېلو نومونو تر چتر لاندې فعالیت کوي، چې د افغانستان ولسمشر هم په وخت کې دا ویلي چې تر شلو پورې بېلابېلې ډلې د فعالیت کوي. د هغې په اړه باندې ضرورت دا دی چې افغانستان حکومت قوي نظامی پلان ولري او د غوډ محو کولو او د صحنې څخه د وسلو د پاره کار وکړي. دغه برخه د افغانستان د سولې د بهیر یعنی د تړونلیک وروسته کولو څخه اجتماعي سولې ده. دغه حالت د بدلولو لپاره ضرورت دی د ثبات لپاره، چې اجتماعي سولې لپاره او پیس بلډینګ چې د سولې په ادبیاتو کې بولي هغه باندې کار وشي.
بله رحیم صاحب، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کاونټر پارت په مرستندوی ټولنې دغه حمله د سولې خبرو ته یو ضربه بلل ده، خو د طالبانو د مرکچی پلاوی ویان سوهیل شاهین په ټویټر لیکلی چې دا به د سولې په خبرو باندې څه تاثیر ونه کړي. ستاسو نظر څه دی؟
زخ په لپاره دې باور یم زه هم دا خبره تاییدوم چې شاید ډیر ضربه ور نه کړی شي. هغه لامل دا دی چې دلته د دوه خواو ترمنځ یو تفاهم لیدل کیږي چې جګړه او سولې بحث به یو ځای مختلف نه کله تاسو چې جګړه کوي طبيعي خبره ده چې هغه کې تاوان شته. د طالبانو تکتیک هم دا دی چې دوی چریکي امیر کې په بدل کې د افغانستان حکومت او دغه سره په ملګرتیا باندې نړیوال قوتونه په اطرافي سیمو کې د طالبانو په مقابل کې تاسو ګورئ په لنډه موده کې د طالبانو ډیر مشران د جګړې په صحنه کې وژل شوي دي. ان د بارو په اړه جګړه نه ده د پاینې حال کې د مذاکرې بحث هم مخته روان دی. ناشته ولاړې روانې دي یو څه ویری پیدا کوي شړی ته اما دا چې جګړه به څومره پیاده ځولې ځپل فکر نه کوم تکابل حملې په شیر حملې به تم راځي ځولې
مننه رحیم صاحب کوم ودان
تاسو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د نورستان ولایت چارواکي وایي چې طالب وسلوالو د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې 12 روغتیایي مرکزونه تړلې دي. چارواکي وایي دا کلینیکونه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د یوې موسې پورې اړه درلوده او د بندېدو عمده علت یې روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د موسسې لخوا د تنخوا نه ورکړه او کلینیکونو ته د درملو نه رسېدل ښودلی دی. د باره کې رپورت ده.
چارواکي وایي طالبانو په نورستان کې د ولس روغتیایي مرکزونه لاغې وروسته تړلي چې ولسی خلکو او روغتیایي کارکوونکو طالب وسلوالو ته شکایت کړی. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري امریکا غږ ته ویل دوه جمعې کېږي چې طالبانو په 15 ولسوالیو کې د اهیټ په نوم موسسې ولس روغتیایي مرکزونه تړلي و خو تېره ورځې په کامدیش کې 15 ته بیرته اجازه ورکړې.
نورګرام کې دواب کې مانډول کې په کامدیش کې پرته له دغه نه واما پارون نه په وایګل کې نه دي بند کړي. نور خاطر شرقي نورستان کې بند کړي جمله ولس کلینیک او چې اوس دولس کلینیک بند دي او نور خلاص.
هغه وایي روغتیایي کارکوونکي او سیمه ایز خلک طالبانو ته عریض شوي ځکه یوازې د اهیډ موسسې پورې تړلې روغتیایي مرکزونه قلب کړي.
داسې ساحو کې دي چې هلته د حکومت کوریج نشته او ټول د طالبانو ساحې دي. زموږ خپل پرسونل هم ځینې شکایتونه کړي دي خلکو ته او په دغه خاطر باندې رښتیا هم دغه نوي انجیو چې راغلی د دوی خدمات هم یو څه د دوی قیمت ډېر ټیټ قیمت دی ورکړی چې په ډېرو لږو پیسو دا پروژه اخیستې ده چې په هغه هېڅ امکان نه لري چې دوی تطبیق کړي. نو خدمات ټکنی کېږي چې پیسې نه خو واضح خبره ده چې
ډاکټر ستوری وایي نوی انجو روغتیا پالو ته د فعالیت لمخې د تنخواه د ورکړې ژمنه کړې او طالبانو دام ویلي چې روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ دارو درمل نه رسیږي. دا اوس په ټول نورستان کې 43 روغتیایي مرکزونه آباد دي چې 30 د اهیډ موسسې پورې تړلې دي. ځایي خلک هم وایي له اوسنۍ روغتیایي خدماتو ناراضه دي او که کلینیکونه همداسې تړلې پاتې شي نو ګڼ ناروغان به له نه درمل ومري. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په نورستان کې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. خود نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي د روغتیایي مرکزونو د خلاصون پسې حادثې توندې کړې دي.
د چکن ځای کې طالبانو دغه د شاهد دلته دغه کړې دي حکومت ته کوم شرایط وړاندې کړي چې دا شرایط راسره
او نورستان کې څو نه وخت کېږي چې د تړلې دي؟
دا تقریبا
دوه هفته کېږي.
خبرې روانې دي هغه غلطه جریان لري خبرې تقریبا کېدې شي د هفته کې حل شي.
د نورستان په گاوند لغمان کې مڅو ونی مخ کې طالب وسلوالو روغتیایي مرکزونه تړلی او چې اګنی کمزوري خدماتي ولسی خلکو ته د منولو نه وو. زبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو اوس په مخ کې د خبرونه نړیوالو رپورټونه ته. د امریکا او چین د سوداګرۍ استازي پرون د جمعې په ورځ په داسې حال کې د دوهمې ورځې لپاره غونډه کړې وه چې امریکا څو ساعته مخکې پر چینایي محصولاتو د نوو تعرفو د لګولو اعلان وکړ. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ ته.
متحده ایالاتو په داسې حال کې لاله سلنه څخه تر 25% پورې دا 200 میلیارډ ډالرو په ارزښت پر چینایي وارداتو ګمرکي محصول زیات کړ چې د سوداګرۍ په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د چین د صدارت مرستیال لیوهی او د امریکا د مذاکراتي ډلې ترمنځ نوې هڅې پیل کی. په دغو خبرو کې لیوهی د چین د هیئت مشري کوي. دغه خبرې وروسته تر هغه لا ناکامېدو سره مخامخ شوې چې د ټرمپ ادارې په بیجینګ تور ولګاو چې له خپلو ژمنو په شا شوی دی. دا چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وروسته تر هغه له امریکا څخه یو ځل بیا دا جوړجاړي د یوې لارې د لټولو غوښتنه وکړه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر چینایي وارداتو نوې تعرفې زیاتې کړي. دا سوداګرۍ په برخه کې د امریکا او چین د مشورو په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګینګ شوانګ وویل:
زه باید ټینګار وکړم چې د چین او امریکا ترمنځ یو ښه او ټینګ ارتباط د دواړو هیوادونو په ګټه دی. موږ هیله لرو چې د امریکا او چین لوري به وکولی شي چې په ګډه کار وکړي او د همغږۍ، همکارۍ او ثبات دو اړخیز ارتباط رامنځته کړي. په دې لړ کې هیله لرو چې امریکا به له موږ سره تفاهم ته ورسیږي.
نن د ورځې په سر کې د چین حکومت ویلي وو چې د دغو تعرفو په ځواب کې به متقابل اقدامات وکړي، خو جزئیات یې څرګند نه کړل. د امریکا د تعرفو په اړه د چین په ختیځ کې عمده خرڅونکي چې زیاتره یې صادرونکي دي وویل دوی د امریکا د تعرفو له لاسه پوزې ته راغلي دي. د یي یو د عمده فروشۍ په مارکېټ کې د سونګ وینشن په نامه د قرطاسیې یو خرڅونکي وویل:
دا یو ډیر غیر منطقي کار دی. څو کاله مخکې زموږ تجارت خورا ښه و، خو د ټرمپ تر ولسمشر کېدو وروسته تجارتي کړکېچونه خورا زیات شوي دي او موږ ټول یې اغیزمن کړي یو. ځینې امریکایي مشتریان چین ته نه راځي او همدا اوس د تعرفو زیان خورا زیات دی.
په ورته وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برونو لامارت نن جمعه د سی نیوز له تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل چې د تجارت په اړه د چین او امریکا ترمنځ د لانجې زیاتېدل نړیوال اقتصادي ودې ته یو ګواښ دی خوي.
Il n'y a pas de menace plus importante sur la croissance mondiale. Donc sur votre niveau de vie Jean-Pierre Cabache, sur le niveau de vie de tous ceux
qui China و امریکا د سوداګرۍ جګړه د نړۍ ودې ته لبل هرڅو څخه زیات ګواښ پیښوي. دا په دې معنا چې تجارتي تعرفې به لوړې شي، په نړۍ کې به د ډیرو تولیداتو انتقال نکېږي او کارونه به لمنځه ولاړ شي. تجارتي جګړه به په فرانسې او اروپا کې کارونه لمنځه یوسي، نو اروپا باید له دغې جګړې سره د مقابلې لپاره سره یو شي.
د امریکا نویو تعرفو په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچونه زیات کړي دي چې دواړه خواوې یوې تجارتي موافقې ته د رسیدلو لپاره د خبرو وروسته هلې ځلې کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د نایجیریا محلي ملیشو تقریبا 900 ماشومان خوشی کړل. دا د دوی د هغې ژمنې یوه برخه ده چې غوښتل یې د ماشومانو استخدام او ورڅخه کار اخیستل پای ته ورسوي. د امریکا ژغ خبریال جیف کیستر په دې باره کې دا راپور چالیږلې دي.
یونیسف پرون د جمعې په ورځ په ژنیو کې په مطبوعاتي کنفرانس کې اعلان کړ چې د ملکیانو خاصې ګډې قوې یا سی جی ټی ایف په شمال ختیځ خارګوټي مادوګوري کې 840 نوي تنه ماشومان خوشی کړل. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2013 کال کې جوړ شو چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام د تروریستي ډلې له حملو نه د ټولنو په ژغورلو کې مرسته وکړي، مګر ملیشو په سلګونو ماشومان هم استخدام کړي دي. دغه قوي یا سی جی ټی ایف 2018 کال کې د کاري پلان موافقه لاسلیک کړه چې هغه ژمنه پکې هم شامل و چې وایي په پاسکری کې د ماشومان استخدامول پای ته رسوي او هغه ماشومان خوشی کوي چې د دوی تر لاس لاندې دي. یونیسف ویلې د هغه وخت نه را په دې خوا 1,220 تنه ماشومان خوشی کړل شوي دي. د یونیسف نتا کرستوف بلراکا د جمعې د ورځې په مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي دغه ځوانان به ملکی ژوند ته په ورګډېدو کې مرستې ته ضرورت ولري. د یونیسف نتا کرستوف بلراکا خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
The children and young people released today will benefit from reintegration programs to help them return to civilian life and seize new opportunities for their own development.
ماشومان او تنکی ځوانان به چې نن خوشی کړل شلو په ټولنه کې د بیا شاملېدو پروګرامونو نه ګټه واخلي. دغه پروګرامونه به د دوی سره په ټولنه کې په مدغم کېدو کې مرسته وکړي او د خپل پرمختګ لپاره به نوي فرصتونه لاسته راوړي. به له دغه مرسته نه چې ډېر ماشومان د وسلوالو ډلو له منګولو نه خلاص شوي دي، په ملکي ژوند کې مدغم کېدل ورته مشکل دی، ځکه زده کړې نه دي کړي او هنري مهارت هم نه لري. یونیسف ویلي وسلوالو ډلو له ماشومان نه په جنگ او غیر جنگي کارونو کې کار اخیسته، وژل او تاوتریخوالی په خپلو سترګو لیده. دوی ویلې په ټولنه کې د بیا مدغم کېدو په پروګرامونو سره به د ځوانانو سره په زده کړه او مسلکي روزنه کې مرسته کیږي. بوکو حرام د یوې لسیزې د پاڅون په وخت کې په زرګونو ماشومان هم استخدام کړي دي چې غواړي د نایجیریا په شمال ختیځ کې افراطي اسلامي دولت جوړ کړي. یونیسف ویلې وسلوالو مخالفو ډلو د 2013 او د 2018 کلونو ترمنځ باندې 3500 تنه ماشومان استخدام کړي وو او کار ورنه اخیستل شوی وو. دغه ادارې ویلې نور ماشومان وژل شوي، بې فتح شوي، لاس او پښې ورنه پرې شوي او تښتول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د نوریدونکو په پاکستان کې چې کابو ټول اوسیدونکو مسلمانان دي، تر 50% لږ غیر مسلمانان اتباع هم لري چې په هغو کې عیسویان او هندوان هم شامل دي. خو د بشري حقوقو یو شمېر مدافع ډلې وایي چې په دې هیواد کې هر کال په سلګونو ځوان هندو او عیسوي نجونې په زور د اسلام منلو ته مجبوریږي. ویل سوي یو شمېر برمته سوي او ځینې بیا له مسلمانانو سره ودونه کړي دي. د امریکا ژ خبریال محمد ثاقب د هغو دوو ځوانو نجونو له خپلوانو سره خبرې کړي چې وایي د کورنۍ غړي یې برمته سوي او په زور د اسلام منلو ته مجبورې سوي دي.
د پاکستان د سن ایالات په ګوټه کې ولسوالۍ کې کویتا نومې له حکومت څخه غواړي چې د هغې د دوه کوچنیو خویندو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. هغه وایي چې دوه خویندې په مارچ میاشت کې وتښتول شول او بیا مسلمانې شوي دي. کویتا خپله کیسه داسې بیانوي:
زه له خپل مور سره هلته ناسته وم چې یو موټر راغی، وسلوال کسان ورنه راښکته شول او زما دوه خویندې یوړې. بل ورځ خبر شو چې خویندې به مذهب بدل کړی دی.
ځایي خلک وایي چې په وروستیو کلونو کې د سن ایالات په بیلابیلو کلیو کې اسلام ته په زور دعوت کېدل عام شوی دی. د دې پیښو ډېرې قرباني ځوان نجونې دي. ډېرې کلیوال وایي چې برمته کېدنې د بهار چنډي شریف په نامه د کوټکې ولسوالۍ په یوه لرغوني زیارت پلانېږي، خو د زیارت کارکوونکي دغه ادعاوې ردوي او وایي چې غیر مسلمان خلک په خپله خوښه دلته راځي او اسلام قبلوي. د دې زیارت یو کارکوونکی جاوید احمد بن عبدالحی وایي:
دا د شکر ځای دی چې دلته ډېر خلک اسلام ته مخه کوي، حتی کورنۍ دلته اسلام قبلوي. دا یو نوی پدیده نه ده، مونږ دا کار د پیړیو راهیسې کوو.
خو پولیس د کویتا د خویندو په حق را بل تصویر وړاندې کوي. د پولیسو په وینا دغه دوه خویندې په خپله خوښه پنجاب ایالت ته د واده کولو په مخه د کور څخه تښتېدلی دي. پنجاب هغه ایالت دی چې نجونې 13 کلنۍ څخه په کم عمر واده کولی شي. د ګوټکی ولسوالۍ د پولیسو مشر د دې قضیې په هکله نظر نه دی ورکړی، خو د امریکا غ خبریال ته ویلي چې حکومت خپل کار په مسؤلانه ډول کوي. سلیم الله ودو د ګوټکی ولسوالۍ د پولیسو مرستیال وایي:
هیڅوک د دې حق نه لري چې یو کس په زور د اسلام منلو ته مجبور کړي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې هر څوک د دې حق لري چې خپل مذهب تعقیب کړي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون مشره عظما نورانی وایي چې په پاکستان کې پر ځوانو نجونو په زور د اسلام دین قبلول نه یوازې چې حقیقت لري، بلکې دا یو تجارت ګرځېدلی دی. عظما نورانی وایي:
مذهبي چیرې دا د یو تجارت په څیر چلی. دوی د دې کار لپاره پیسې ترلاسه کوي. دوی وایي چې که یو څوک اسلام ته دعوت شي نو خدای به دوی ته اجر ورکړي، او دې کار د پولیسو، قضاتو، څارنوالانو او یو شمېر نورو په ګډون زموږ په عدلي او جنایي سیستم کې نفوذ کړی دی.
د اسلام آباد په عالی محکمه کې د کابیتا د دوه خويندو قضیه د ډیرو پام ځان ته اړولې ده. د خويندو ویلي چې له مسلمانانو سره یې وعده کړی او په خپل خوخه مسلمانی شوې دي، خو د کابیتا کورنۍ د دې کیسې په حق له شک لري. د بشری حقوقو فعالین په سیاسي مشرانو غږ کوي چې د مذهب او د ازادۍ ساتلو لپاره ډیر کار وکړي ترڅو اقلیت ډلې د خپل مذهب په تعقیب کولو کې د خوندیتوب احساس وکړي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د چاپیرل ساتنې اداره وایي په افغانستان کې د 140 ډلو حیواناتو او مرغانو نسل د منځه تللی او لګوار سره مخ دی. دا چارواکي اوږده جګړه د ښکار او ځنګلونو وهل لو په برخه کې له ټکنالوژي څخه کار اخیستل او د چاپیرل په وړاندې د خلکو بې خبري لوی ګواښونه ګڼي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابل راپورټ را لېږلی.
د چاپیرل ساتنې د ملي ادارې چارواکي وی په افغانستان کې د اوږدې جګړې او د یو شمېر نورو ټولنیزو عواملو له امله دغه هېواد د وحشي ژوند ډیر خوندي ځایونه له منځه تللي او له امله ډېرې وحشي ژبې او مرغان له افغانستان څخه وتو تار شوي. د چاپیرل ساتنې د ملي ادارې د کابل ولایت د دفتر رئیس کاظم همین امریکا غږ آشنا ته وویل چې افغانستان ښه وضعیت کې نه دی. هغه د مثال په ډول کابل یاد کړ او وویل چې په دغه ولایت کې اکثره مرغان چې په دغه سیمه کې ژوند کوي له منځه تللي دي.
تاسو مونږ کوم پناهګوره برای حیات
تر هغه چې مونږ جو او مرغان ته پناه ځایونه پیدا نکړو یا د مهاجر مرغان لپاره طالبونه پیدا نکړو او یا هم شنی ونی نوی دوی نور سیمه ته ځي
اینو میرند ځای دی.
د چاپیرل ساتنې د ملي ادارې دغه چارواکي وی د ټکنالوژي وده هم د وحشي ژو او مرغانو د نسل د کمیدو پر وړاندې جدي ګواښونه راولاړ کړي دي. ښاغلی همین وی وس د مرغانو او ژو د ښکار او د غوی د وسیدانې د زینو لمنځه وړلو لپاره نوې ټکنالوژي کارول کیږي.
قبلا از 20 متر یک
په خو له 10 متر فاصله څخه یو ژوند یو مرغه یا غوسه ښکار کیده. نن متاسفانه مونږ ګورو چې د کیلومترونو فاصله څخه د ټوپک ډز کوي او یا هم مثلا یو ونه چې پرې کوي. پرمختللي ټکنالوژي په واسطه یې اره جوړه کړې چې په ډله ییز ډول د ځنګلونو ونې پرې کوي
چې ځنګلي رنه نابود میکنه.
افغانستان د ډیرو غرونو او ځنګلونو درلودو له امله نه یوازې دنه په خپل هیواد کې د مختلفو وحشي ژو او مرغانو قربت دی، بلکې د جنوبي اسیا، منځنۍ اسیا، لویدیځې اسیا او د چین ترمنځ د مرغانو او وحشي ژو تګ راتګ په لاره کې هم پروت دی. د کابل د ژوبن رئیس عزیز ګل ساکب امریکا غږ آشنا ته ویل چې د 140 ژو او مرغانو له ډلې چې نسل یې د انقراض په حالت کې دی نیمایي مرغان دي.
په افغانستان کې علاوه له نورو ژو نه تقریبا 540 ډوله مرغان تحقیق شوی او کشف شوی و چې متاسفانه او بدبختانه څلور لسیزې جنگونو او بمبارتمانونو د طبیعت خرابوالی د دوی د کورونو د زالو خرابوالی په دوی باندې منفي تاثیر کړی او تقریبا اکثریت وحشي یا غوښه خوړونکي مرغان د دوی نسل مخ په کمیدو ده. کوم لست چې په 140 ډوله ژوي او مرغان چې محیط زیست یا د چاپیریال ساتنې ادارې اعلان کړی چې دا په انقراض کې دي یا مخ په ورکېدو دي یا په کمیدو دي، په دې کې تقریبا نیمایي مرغان دي او هغه اکثریت غوښه خوړونکي مرغان دي.
وګړه جګړه د اقلیم بدلون په بیساري ډول د ځنګلونو پرې کول، د مرغانو ښکار او په غرونو کې جنگونه او بمباری له افغانستان څخه ګاونډي هیوادو ته د مرغانو د کټه کېدو او د مرغانو د نسل د کمیدو په لوی عواملو کې شمیرل کیږي. د کابل د ژوبن رئیس وی د مرغانو د نسل د کمیدو په عواملو کې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د خلکو معلوماتو کموالی هم اغیز لري.
متاسفانه یو بد رواج دادی چې حلال وي که حرام وي، دوی ته که نسل کم وي که زیات وي، اکثریت ولایتو کې ښکار کیږي، بیره مناخ کار کیږي، په چرای ټوپک باندې پاوا کې پیډازي کیږي، ګوریم نه چې دا د خړو دی کنه دي. اکثره تا حلال مرغان حتی نسل کم دي، متاسفانه تر هم نه کیږي پیډي.
خو د چاپیال ساتنې ملي ادارې وی چې دغه ادارې د حاصل عمله وزت یو څه شوي. دا ادارې د مثال په ډول په کابل کې شپک ډوله مرغانو بیرته پیدا کیدل د امدی حسو پیل غني. په دې مرغانو کې بینګک، سایرا، کچا، کلاخورک هم شامل دي. د چاپیال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې لس کاله دمخه دا مرغان په کابل کې نو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ یې نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي، په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ورغوي. تاسو د امریکا جغ آشنا راځو سکوسی.